السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 صفی الله ستنې زم تاسو زموږ غږ لازه دی رادیو رې د موسیقي 2 ساعته پروګرام ختم شو. اوس د خبرونو راپورونو د پروګرام د پیل وخت دی. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په یوه میاشت کې د کندوز دویم ولسوالۍ د طالبانو نیسي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان پوځانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وای.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د حصارک په عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ډیر ژر به د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي. د خان آباد د ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری وایي چې د خان آباد ولسوالۍ نن سهار له سخت جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د ښاغلي امیری په خبره د کافي مهماتو د نه موجودیت له امله یاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل که د ستونزې ته نړیوال لخوا رسیدګي ونه شي نو ناوړه عواقب به ولري.
لسوری وروست افغانستان د بیزایشو د شمیر لاسخ دویم ځای لري او دغه حالت واقعا د اندېښنې وړ دی. نو که چیرې دغه حالت همداسې دوام وکړي نو دا به ډېرې ناوړې پایلې ولري.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي کسان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو له مخامخ او هوایي حملو کې مرګ ژوبلا وخت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن هم د درېمې ورځې لپاره په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. بلور د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حصارک ولسوالۍ د دوی لاس ته ورغلي او په زیاته اندازه وسلې او مهمات یې نیولي، خو د ننګرهار چارواکي دا ادعا نه مني. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه پارلمان له اسرائیل سره د اړیکو د شکولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړ. له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا رغولو ته زمینه برابرېږي. د ترکیه پارلمان نن دغه تړون ته رای ورکړه. تیره میاشت تمه وه چې دا تړون ومنل سي، خو د جولای د 15 نیټې د کودتا له کبله دغه کار وځنډېده. د اسرائیلو کابینې له وړاندې تړون منلی و. دغه دواړه هیوادونه یو وخت ډیر نږدې متحدین و. خو شپږ کاله وړاندې اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د ترکیې پر یوې مرسته رسوونکې کښتۍ برید وکړ او لس تنه ترکان پکې ووژل سوه. دغه کښتۍ د حماس تر کنټرول لاندې غزې تراډې ته مرستې رسولې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیې او اوکراین دواړو رغ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره پر ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي دي چې متحده ایالاتو روسیې ته پیغام استولی چې نړۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ وضعیت څاري او دې ته اړتیا ویني چې باید دا حالت کابو سي. تر دې یوه ورځ دمخه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی و چې د روسیې لخوا اشغال ورته د زغم وړ نه دی. د بایدن او پروشینکو خبرې داسې مهال شوي چې پنټاګون د روسیې لخوا په کریمیا کې د نن او شاوخوا ته د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بې اهمیته بللی دي. کریمیا د اوکراین یوه برخه وه چې په 2014 کال کې روسیې اشغال کړه او هلته د اوکراین سره په سرحدي سیمو کې پوځي تمرینات کوي. امریکا وایي چې په سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الحسکه ښار کې د سوریه د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړي ځواکونو او د هغې د متحدانو ساتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف ډیویس وویل امریکایي ځواکونو الحسکه ښار ته نږدې د هوا له لارې هڅې زیاتې کړې دي او دمشق ته یې خبرداری ورکړی دی که پر ائتلافي ځواکونو بریدونه وسي له هغو به دفاع وکړي. جیف ډیویس زیاته کړې چې په دې سیمه کې د امریکایي کماندو کوچنۍ ډلې دي چې د سوریه دیموکرات وسلوال د بشار الاسد رژیم پر ضد روزي. د سوریه حکومتي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په الحسکه کې د کوردانو تر واک لاندې سیمې بمباري کړې چې له دې عمله په زرګونو کسان مجبور سو چې له دې ښار ووزي. د اسلامي دولت ډلې د ماسکو په لمن کې د پولیسو پر یوې پوستې د حملې مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې دوه برید کوونکو برخه اخیستې وه چې دواړه ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د اعماق په نوم د خپل خبري اژانس له لارې په دې اړه معلومات ورکړی دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې دواړه برید کوونکي د چیچنیا وو او دوی په تبر او وسلې د اګست په 18 د پولیسو پر پوستې حمله وکړه. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا پولیسو یو برید کوونکی په ډزو ووژه او بل یې د مقاومت پر مهال او وشتل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د خپل ګوند د انتخاباتو د کمپاین د مشر استعفا ومنله. پاول منافورت تیره ورځ د دې راپورونو له خبرېدو وروسته استعفا وکړه چې ده د اوکراین د یو سیاسي ګوند په ګټه تبلیغات کړي دي. منافورت له 2004 تر 2010 د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سلاکار وو. د ترامپ د سیالي کاندید هیلاري کلینټن انتخاباتي کمپاین ویل دي چې له دې استعفا سره په دې اړه ټولې پوښتنې نه دي ځواب سوي چې ترامپ له روسیې سره دوستانه اړیکې لري. ترامپ په یوې اعلامیه کې د منافورت د کار ستاینه کړې ده او هغه یو رښتینی مسلکي کس بللی دی. د اوکراین د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دفتر د تېرې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې دوی داسې شواهد لري چې شی په نظر کې وو منافورت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړل سي، خو دا روښانه نه ده چې د دا پیسې ترلاسه کړي او که څنګه. د خبرونو پای
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ته کې اورګې پړنه کم کتل او اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوي ده. دا له خلیزال وروسته د کندوز دویمه ولسوالۍ ده چې په یو میاشت کې دننه د طالبانو په لاس سقوط کیږي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان څخه په تدریجي توګه د افغان کډوالو راستنیدو لپاره کار کوي.
په مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې خلیزال روان دي. هم سره نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمخ خودل
یوی هلمندې مېرمنې خبرې هم اوري چې په بلخ کې اوسېږي او د هلمند له جګړو حالت تللی او اوس هلته یو دکان خلاص کړی او ځینې توکي پیری. همدارز اوري چې تاندې څنګه کې د ماشومانو په اړه خبرې شوې دي. ماشومانو ته د جرأت نه ورکول او د هغوی د تحقیر په اړه ځوانان څه وایي؟
کله چې زه دریز خواته ودرېدلم واقعیت ډېر خلک و، سپینګیري و، مخاور خلک و، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپل د ځان حالت راڅخه ورک و.
نور مهم رپورټونه هم لرو، هیله ده تر پای سره پاتې شئ. قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې په کندوز او ننګرهار کې د روانو جګړو په اړه باندې هڅه کوچی لخپلو خبرونو سره په ژوندۍ توګه باندې خبري وکړو. له کندوز نه به ورشو ننګرهار ته. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه نن درېمې ورځې ته رسېدلې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې 40 طالبان په دغې جګړه کې وژل شوي او لسګونه نور هم ټپیان دي. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې د حصارک ولسوالۍ یې نیولې ده. دغه جګړه په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې افغان پوځیانو د ننګرهار په اچین او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي وو او ویل کېږي چې د داعش وسلوالو ته یې سختې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. هڅه کوو چې له خپلو خبریالانو سره په تماس کې شو، خو د تخنیکي ستونزې له امله د هغوی شمیرې کار نه ورکوي. د کندوز په اړه هم باید ووایم چې په کندوز کې نن سهار د خان آباد ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. فکر کوم چې تخنیکي ستونزې دې لامل کېږي چې له خبرو خبریالانو سره تماس اوس وخت ونه شو نیولی. ورزو د هغې هلمندۍ مېرمنې خبرې اورو چې په بلخ کې اوسیږي او د هلمند د جګړو له لاسه هلته ورغلې ده. له دغې مېرمنې سره چې شهناز نومیږي زموږ همکار مجیب حبیبزی خبری کړي. میرمن شاهناز وای په هلمند کې د تیر کال د نامنوی لامل مازر شریف ته کډه شوې. دا وای بلخ ته په دې راغلي چې امنیت دی او غوښتنې ده تر څو چې بچیان زده کړې وکړي او کله چې ډاکټران او انجینران شول د هلمند دردیدلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېدل نو بیرته به خپل پلارني ځای ته ورشي.
څوک د کومه ځای راغلی؟
نوم یې شهناز جانه چې د هلمند څخه دلته راغلی مهاجر هستی.
دلته اوس څه کار کوې؟
دلته اوس راغلی یم، مثال شلومبې لرم، شیدې شته، پنیر شته، مستې شته، همداشان راوړي چې خرڅوي. انسان باید همیشه ژوند کې کار وکړي. زه دوې غواوې لرم، ډېر زما مشکلات همدغه دی چې زما پروشات ډېر دی، شیدې مې نه بسېږي. زه نور ځایونه شیدې اخلم، په شلې مثال اخلم، په 50 خرڅوم.
هلمند کې جګړه ده روانه ده، د غوښتنه دولت نه څه ده؟
دولت نه مې غوښتنه همدغه ده چې باید کوشش وکړي چې د طالبانو مخ ونیسي، باید سوله وسي، جنګ ونیسي، باید هغه ځای همدغسې آرام وطن وسي. کله مزار شریف نور ځایونه چې آرام دی، باید کوشش وکړي هغه ځای کې تخم د زعفران ورکړي چې هغه خلک ډېر تریاک کوي. دولت زراعت کومک ورسره کړي، زعفران ورکړي چې هغه خلک زعفران کښکي چې تریاک شي کم سي هلمند کې. او بل د هلمند رود ډېر غټ رود، ډېرې مځکې وړي، زما د خپل میړه مځکې ډېرې وړي. نور دوستان د باید هغه رود ورته کاسه کې چې هغه مځکې ونیسي، هغه خلک مځکې وړي چې خلک وایي چې موږ بل کښت کوو، اصل ملک کېږي، راسه تریاک وکړو، تریاک ګرې. هغه رود دې ورته کاسه کې ورسره کومک دي، دولت ورسره کړي زعفران تخم دي ورکړي، ورته ودي وایي چې دا دې ستاسې رود مو کاسه کې، ستاسې مځکې نور نه وړي، تاسې تریاک مه کاري، زعفران وکاري.
تریاک څومره سبب شوي چې جګړه ډېره شي؟
تریاک همدغه سبب دی چې جګړه ډېره کړې ده. باید تریاک دې شکام سي، باید تریاک. شش کال زما خپل میړه تریاک نه دي کړلي، شش کال یې نه دي کړلي، پروش کال یې نه دي کړلي. همدغه ورته وایم چې سړی مې کړه مې کړه، پرېږده چې همدغه تریاک زاریات یې خیر نه ورتي نه.
خوشحاله به په دې وي چې په خپل وطن کې ژوند وکړي؟
تل همدغسې سړی خوشحاله اوسېږي چې خپل وطن کې ژوند وکړم. زه وایم تر هغه وخته به دې مزار کې اوسم څو چې اولادونه مې کوشني دي چې والدي تحصیل یافته سي، پر وظیفې سي، د خیره بیا به بېرته همغه د پلار وطن ته بېځو، همغه وطن کې به یا ډاکټري یا انجینري خپل وظیفه به د ژوند سره مخ کړ. خپل وطن ته باید خدمت وکړي.
مننه
ستاسو نه.
په بلخ کې د یوې هلمندۍ ښځې خبرې مو اورېدلې چې د هلمند د جګړو له لاسه بلخ ته تللې ده او هیله ده چې ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې شي او د سولې په راتلو بیرته خپل ولایت ته ستانه شي. اوس ورزو کندوز ته، البته موږ د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان سره زموږ ټلیفوني تماس اوس برقرار شوی دی. اریان صاحب، مهرباني وکړئ، د کندوز خان آباد نن سهار طالبانو لاس ته لوېدلی دا ولسوالي، او دا دویمه ولسوالي ده په یوه میاشت کې دننه طالبان له خوا سقوط کیږي. چارواکي څه وایي د خان آباد د بیرته نیولو لپاره؟ آیا عملیات روان دي نه دي؟ څنګه خبرې دي هلته؟
زه لومړی خپل سلامونه سنځای شه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د یوولس میاشتې د کندوز د سقوط او بیرته نیولو څخه دغه یوولس میاشتې کې څه جګپړي چارواکي چې له مرکز څخه راغلي وو او همدارنګه د کندوز سیمې چارواکو په وار وارې د کندوز خلکو سره ژمنې کړې وې چې دوی به کندوز کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي څو دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو دغه ژمنې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو نه دي عملي کړي، چې له کبله په دې ولایت کې ورځ تر بلې د امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چې څرنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، نن سهار د خان آباد ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده، په یو اساس موقعیت کې پرته ده چې دغه ولسوالۍ کندوز له بدخشان او تخار ولایتونو سره نښلوي چې نن د وسلوال طالبانو په لاس سقوط وکول او اوس د وسلوال طالبانو په ولکې کې ده. خو د کندوز سیمه چارواکي بیا وایي چې دوی په یو پلان باندې کار کوي چې بېرته دغه ولسوالۍ ونیسي. خو دا د دې ولایت اوسیدونکي کلکه نیوکه کوي په شمولي چارواکو باندې چې دوی د دوی د بېغوري له امله دغه ولسوالۍ سقوط وکړه او له دې نه شل ورځې وړاندې د قلیزان ولسوالۍ سقوط وکړه. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا غړي هم نیوکه کوي چې وار وار دوی مرکزي حکومت ته
بله آیا تر اوسه پورې عملیات نه دی پیل شوی د خان آباد د برتنیولو لپاره؟ ځکه چې نن سهار کنه سقوط شوی خو طالبان یا نور مخالفین باتمن خپل نور په وسلوال ته ځای پر ځای کوي او ډیره ښه موقع ده دغوی لپاره. څه فکر کوي چارواکي ولی په دې اړه باندې چوپ پاتې دي او ولی وایي چې عملیات نه دی پیل شوی؟
څه شوی محکمه په دې اړه د کندوز د امنیت قومندان د امنیت امر محمد معصوم هاشمي سره خبر درلودل. دوی ویل چې اوس دوی د چمتووالي په حالت کې سعودي ته د دغه ولسوالۍ د نیولو په هدف عملیات پیل کړي. همدارنګه تور رسل د کندوز په شمال لور ته پلي الچین سیمه چې ده سړک د کندوز ښار له امام صاحب ولسوالۍ قلزان ولسوالۍ همدارنګه له شیرخان بندر سره نښلوي. دغه هلته هم درنه جګړه روانه ده. دغه جګړې له کبله د برېښنا مزم شکېدلې. برېښنا هم په کندوز ښار باندې قطع شوې ده.
آریان صاحب محترم، آیا تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي دي؟ خان آباد چې سقوط کړی چاته مرګ ژوبلې اوښتې که څنګه؟
دواړه لوري طالبان او دولتي چارواکي د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي. او په سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه جګړې له کبله یو شمېر ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړي چې څومره کسان. مننه
آریان صاحب محترم په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د سقوط په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریکول. د کندوز خان آباد ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده او ویل کېږي چې طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده. خو د کندوز چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د برتنې نیولو لپاره د افغان پوځیانو د عملیاتو د پیل په هدف پلانونه طرح کړي او تمه ده چې ډېر ژر په دغې سیمه کې د عملیاتو په هدف خپل پوځیان وروستوي. د ویل ده چې دا په کندوز کې دویم ولسوالۍ ده چې په یو میاشت کې دننه سقوط کېږي. همدارز ویل کېږي چې په کندوز کې درې نوي تشکیل شوي ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي او ښار ته نږدې په الچین پلس سیمه کې د وسلوالو مخالفینو افغان پوځیانو نښتې روانې دي. لکه څنګه مې چې د پروګرام په پیل کې ویل، ننګرهار کې هم په حصارک کې جګړې روانې دي. په حصارک کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دا چې واقعا هغه ادا چې طالبانو کړي چې حصارک ولسوالۍ سقوط کړي ده، دا رښتیا ده او که څنګه؟ او افغان پوځیانو د مقاومت په هدف باندې بیرته عملیات څنګه روان دي؟ همدا شی بر سره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار د په تلیفوني تماس کې دی. شینوار صاحب محترم، مهرباني وکړئ د حصارک په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟ وروستي ارقام څه دي؟
او ډېر زه هم څنګه زه په کتنې کې تاسو هم یادونه وکړه د نن ورځې حصارک ولسوالۍ کې د پیرو درې ورځې رئیس نن درې ورځې چې تاسو د افغان امنیتي ځواکونو او د سوال طالبان ترمنځ مخامخ نښتې روانې دي. د ولایتي ادارې په وینا باندې په دغه نښتې کې تر اوسه پورې د مکانه هوایي بریدونو په پایله کې یو څه وختونه وسوال وژل شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې ولسوالۍ مرکزي سیمې لا هم حکومت کړی دي. خو بل خوا د وسوال طالبانو وړاندې د ګیلا مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په اړیکه کې وویل چې دوی د سړک ولسوالۍ ودانۍ د امنیت قومندانې ودانۍ همدارنګه دوی ته قانون او هغه مهمات چې وو هغه دوی لاسته ورغلي دي او د دوی سوالته کې ده. او ولایتي اداره دغه ځای راځي وایي چې په مقابل کې سپیشل فورس او نور قوتونه هم ولسوالۍ ته رسیدلي دي. همدارنګه د هوایي ځواک ملکیا هم ورسره ده او جګړه لا هم روانه ده. خو په وختي ډول باندې د والي وینا کوله خو جنین ویلي چې اوس لاسونه پیمانه سیمې ته رسیدلي دي او د وسلوال طالبان
بلې په حصاره کې د ملکیانو په اړه باندې وایي چې هلته په څو ځینو سیمو کې پخوا هم مخالفین ډېر زیات فعال او د هغوی وضعیت څنګه دی د عامو خلکو د ملکیانو؟
دغسی نخته او پدندونو کې نه یوازې چې سرک د نورانی چې پاتین حق کې نه نورو سیمو کې هم شي هغه د سیمې خلکو ته نه باندې همیش لپاره د جګړې غت ځان هغه ملکی خلکو ته رسیدل دی ځکه د دوه لورو خانه مرمۍ د خلکو په کورنه لګېږي خلک له کورنه څخه بهر نشه وتلی په اکثره سیمو کې دغسې دي فکرونه موږ په تېر کې درلودل چې په داسې خو کې ماشومان زنانه نور لګېدلي انصار کول سوالي کار موږ د کار شهادت وکړه یو په دغه سوالي کې چې د فني تاریخي کار نه کې مخابره نسی د ځګاوی او څو سیند لري خو هغه کسان چې د انصار د په مرکز کې دي هم د خپل خپلوانو له خبره دی او په اړه اندېښمن دي ځکه لږې وایم دغه عملیات کله تر سره شي وو دا مخالفه تلفات هم پکې رسیدلی وو د خلکو په کورنو مرمۍ لګېدلې یار ځینې کورنه ده چې کسان نه هنه سره ورشي وو او د دغه خلک د دې پر اندښمن دی د خپل خلانو سره چې په ساحه کې
bale ورسته پښتنه آیا مرګجوب له هم اوختي د چارواکي سوي په دغه جګړو کې مخالفینو ته او یا هم افغان ځوکونو ته مرګجوب له اوختي وي
بالکل په دغه نه کوته کې دواړه غاری یو بل ته د مرګجوب له راولې راځي کوي او سوال کوي باندې شریک نه ورو هغه خبره باندې اته وشتنه امنیتي سفیر یو د شې دی د ګلام مجاهد له خانه دغه د یو سره شوی دا بل خو د دوانی ونه ته ولا خو جنیدل چې یو څل یو څنګه وسوال کنه بره د سی ویډیو په لږ دم نو ته دې جګړه کې پکې نشي ویل
بله پننګرار کې د ازادي رادیو خبري اله شاه محمود شینوارې کور ودان و مریدل چې په حصار کول سوالي کې لدرې ورځ رهي سي د افغان پوجانو وسلواله طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده طالبانو دا کوي چې د ولسوالي سقوط کړي او په نتیجه کې یو اتوشت افغان پوجان وجلی او ټپین کړي دي خو د والی ویان د توله خو غړې بیا طالبانو اداره دوی وایي چې په دغه جګړه کې هم افغان پوجان برلاسي دي اوس په سیمه کې نوې تازه د می سرتيري ورسېدل او هڅه کوي چې جګړه مهار او سیمه د مخالفینو له وجوده تصفیه کړي دوی دا کوي چې په دغه نخټو کې چل درې ور دره هیڅ روان دي او د هوا او زمکه لري وسلوال په نخ کېږي تر دې دمه یو څلويخت وسلوال طالبان وجل شوی او په لسکونه نوري هم ژوبل دي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور وی پانا او د لشه هم درس facebook.com/azadirado زموږ د ورسته او تازه خبرونو د تعقیب لپاره تاسو ته ښه ادرس ده ورزو د کډوالو په اړه باندې د افغانستان د کډوالو ورسنیدونکو چارو وزارت وی د پاکستان څخه په تدریجي توګه د افغان کډوالو په عزت راستنیدو لپاره کار کوي د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل د دې ترڅنګ چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو شمیره ډیره شوی هغه هیواد د کډوالو سره لنرم چلنده هم خبري کړې دي یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو د هوارولو لپاره څو کمیټې کار کوي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه پرځ ازادي رادیو ته ویل لدې سره چې افغان حکومت د کډوالو د بایزت راستنیدو هرکلی کوي هلته د میشتو کډوالو سره د ښه چلند هڅې هم چټک شوې دي هغه وایي پاکستان هم اوس په دې برخه کې نرمښت ښودلی
مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې حلیزل روان دي هم ځمکې کې حلیزل بیلابیل ناس هم منګ درلودې بیا ځینې فرعي کمیټې هم جوړېږي یو کمیټه د سفارت د استازي په ګډون هم څنګه د کډوالو د اتشي یو شمیر او د سولي شورا استازو په ګډون باندې کمیټې هم خپل کار باندې پیل کړای خو اوس نسبتا پاکستان په دې برخه کې نرمه خودلې
ښاغلی میاخیل وایي د افغان کډوالو یو جرګه له جمهور رئیس غنی سره د لیدنې لپاره کابل ته راځي ترڅو د خپل ستونزو په اړه غوښتنې له جمهور ریاست سره شریک کړي دا هڅه لاغه ورسته کیږي چې د سرطان په میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د جوړ شوی کړکېچ سره په پاکستان کې پرمیشتو کډوالو فشار ډېر شو ورسته لدی چې افغان کډوالو د زورونو لقبل هیواد ته درستنیدو لړۍ تیز کړه پاکستانی لوري بیا د افغان کډوالو ستونزو د څېړلو په خاطر په کابل کې د هیواد د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په مشرۍ یو پلاوی وټاکو لدی سره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د کډوالو الله ساز سره لیدنی ورسته پولیسو ته لارښوونه وکړه چې کډوال دی نظوروي بلور ته هیوا ته راغلی یو شمیر کډوال وای چې خلک نور د پاکستان د ښه چلند په اړه لږمنو ستړي شوي او هیوا ته دراتلو ټینګه تابع لري لدی ډلې محب الله پیون ازادي رادیو ته ویل
نور حالت استوګنه او حالت د دوی اوسیدل هلته د دوی کوم کاروبارونه چې دی هغه له ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. پاکستان یو دولت لوري نور تنگ شوي دی، هغه کډوال افغانان نور هلته ستوګنه د دوی لپاره مشکله ده.
د عادل په نوم کابل ته راغلی بل کس وایي افغان حکومت باید په کور دننه کډوالو ته د سهولتونو د رامنځته کولو هڅه وکړي.
دوی ډېر په خوشحالي باندې راځي، خو د افغان دولت څخه دغه غوښتنه ده چې دوی ته باید داسې زمینه برابره شي چې د دوی په راتګ کې مشکل نه وي. دوی که راځي هم په خوشحالي باندې راځي، خو دوی ته باید هلته د راتګ یا د افغان خاورې ته د دخول په وخت کې دوی ته مشکلات نه شي پیدا، هلته د دې مشکل نه شي ورته پیدا شي. تاسو زر لاړ شئ، یو کارت نه لرئ، دا شی نه لرئ، ها شی نه لرئ.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیره زیاته شوي او یوازې روانه هجري میاشت دا شمیره 80,000 کسانو ته رسیږي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو له راستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی او په کور دننه د هغوی سره د مرستو لپاره سکتوري وزارتونه په یو جامع پلان کار کوي.
و هم اوریدل چې په د پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنولو په اړه باندې د کډوالو چارو وزارت څرګندونې څوي. همداراز په یو بل ریپورت کې هم د کډوالو په اړه باندې، البته د بې ځایه شوي کورنیو په اړه باندې په افغانستان کې دننه د ملګرو ملتونو اندېښنې او خبرې اوري. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له نړیوالو غواړي چې د بې ځایه شویو د ستونزو په هواري کې له دوی سره مرستې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې په روان 2016 میلادي کال کې شاوخوا 200,000 وګړي په افغانستان کې بې ځایه شوي چې عمده لامل یې ناامني ښودل شوی. یو شمېر بې ځایه شوي کسان شکایت کوي وایي له ابتدایي مرستو پرته نور ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. قاسم سولمال په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځای سو ستونزو ته د نړیوالو پام د پخوا په پرتله کم سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل په افغانستان کې د بې ځای سو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ شمیرې تاییدوي او زیاتوي چې په دې برخه کې د نړۍ زیاتو مرستو ته ضرورت شته.
زه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په استازیتوب په نړیوالې ټولنې را کوم چې دغه د بې ځایه شویو مشکل چې یو ډېر جدي مشکل دی، دغه مشکل ته د دوی توجه وکړي او هغه خپلې مرستې دې په دې برخه کې ډېرې کړي.
د منځني ختیځ او آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال راشد خلیکوف هم کابل ته د وروستي سفر پر مهال وویل چې د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي مرستو ته ضرورت لري او باید ملګرو ملتونو په دې برخه کې لنډ او اوږدمهاله مرستې پلان کړي. نوموړي ویلي چې یوازې روان میلادي کال شاوخوا 200,000 افغانان له خپلو مینو بې ځای سوي چې له دې سره په افغانستان کې د بې ځای سو کسانو شمیره 1.2 میلیونه وګړو ته رسیږي. په همدې حال کې د عبدالعزیز په نوم یو تن چې د نادلی له چانجیر څخه د هلمند مرکز لشکرګاه ته کډه سوی له حکومت غواړي چې د دوی غم وخوري.
چانجیر خلک ټول چې مهاجر شوي دي، نه کولای شي چې هلته دوی خپل شان راوباسي او نن دلته چا سره مرستې شوي دي. د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ منطقه آزاد کړو، خپل شان راوباسي، خپل کور او ځای ته.
د سرپل اوسیدونکی محمد عالم بیا چې د طبي پیښو له امله بلخ ته تللی وایي چې په تېر یوه کال کې له یو ځل نه پرته نور هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي سوي. دی وایي موږ ټول دلته دربدره ګرځو. هماغه اول کال چې مرستې راسره وسوې نور هیڅ مرستې هم نه دي سوي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد وایي د بې ځای سو کسانو بیرته ګرځول یوه اوږدمهاله پروسه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې خپل رهبری رول ادا کړي.
ضرورت است برای بیجا شدگانی که
شغل فرهاد وایي دا خو بې ځای سو د بیرته راګرځولو لپاره چې کلونو کلونه یې په نورو سیمو کې تیر کړي، اړتیا سته چې افغان دولت د رهبرۍ په رول کې کار وکړي او زموږ په څیر ادارې دغو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کوي چې له دوی سره خپلو سیمو ته په ګرځېدو کې ګټه ورتمام شي. خو نوموړی وایي د جنګ دوام آن د بې ځای سو کورنۍ ته دقیق شمیر معلومول او هغو ته د لومړنیو مرستو رسول ستونزمنوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي که بې ځای سو وګړو ته پر وخت رسیدګي ونه سي نو افغانستان به له یو ستر بشري ناورین سره مخامخ سي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان جواب.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو ازادي رادیو ته وایي، تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو او نورو برخود لیدلو او اوریدلو او یا هم لیدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه ته ورشئ. همدارس facebook.com/ازادي رادیو د پښتو فیسبوک آدرس دی. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته نجیب زمان لاقتصاد نړۍ خبرونه سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره جدي پوځي او امنیتي تدابیر روان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ په عملیاتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې به د B-25 ډول الوتکو څخه په هغه ځایونو کې استفاده وشي چې هلته د دښمن قوي مرکزونه موجود وي. د ترکیې پارلمان نن له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د روغې جوړې یو تړون تصویب کړل. شپږو کلونو راهیسې چې د اسرائیلو سمندري ځواکونو د یوې مرستګر رسوونکي تر کښتۍ کې لس تنه ووژل، د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې وې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پر روسیې او اوکراین دواړو غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان وضعیت په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. او امریکا وایي چې په روسیې کې داسې جنگي سوریه کې داسې جنگي الوتکې ګمارلې دي چې په الهسکا کې د سوریې د حکومت له الوتکو د امریکا د ځانګړو ځواکونو او د هغې د متحدینو ساتنه کوي.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې پر وخت د پراختیایي بودیجې د مصرف لپاره یو لړ تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجې لپاره د تخصیص وخت کم کړي او د 40 ولایتونو د والیانو سره د هغو پروژو په اړه خبرې کړي چې د پراختیایي بودیجې لاري عملی کیږي. شاغلی عبدالرحیمزی وایي چې د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د هغو وزارتونو له مسؤلینو سره هم لیدلی چې د پراختیایي بودیجې 80% مصرف په دوی پورې اړه لري.
دغه نوې تګلارې چې موږ غوره کړې چې د تخصیص وخت مو کم کړی، د والیانو سره مو خبرې کړي، د دوی لپاره مو د تخنیکي چارو برخه کې سهولتونه رامنځته کړي، دا بیا موږ ته اطمینان راکوي چې موږ خپل ټاکل شوی هدف په لور روان یو.
عبدالرحیم زی زیاتوي چې پر وخت د پراختیایي بودیجې له مصرف سره به نړیواله ټولنه باوري سي چې افغان حکومت د دې وړتیا لري چې د مؤثریت پر اساس پراختیایي بودیجه مصرف کړي. په بلخ ولایت کې د کلیوالو شوزو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ سو. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیر محمد سپاهی زاده ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې په شپېتو غرفو کې خولي، ګندونه، عبدل سیوی کالی، فرش او بیلابیل لاسي صنایع نندارې ته ایښول سوي دي. شاغلی سپاهی زاده وایي چې دغه ډول نندارتونونه د میرمنو لاسي صنایعو ته ښه بازار موندنه ده او دوی کولای شي چې د ځینو شرکتونو سره تړونونه هم لاسلیک کړي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه 1,200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه هم په 1,200 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,450 افغاني، یو درې نیمانی بوجي ورجه 1,550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1,150 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 1,50 او یو لیټر ډیزل تیل په 14 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغاني شل پوله، یو یورو 50 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,530 افغاني.
تاسو د رول لارې مو د لمړی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ل رحمت الله افغان اوریدل، بیا مو هم ل نجیب زمان څخه د اقتصاد نړۍ خبرونه اوریدل. دغه دواړه خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورک ویب پاڼه کې کتلی او اوریدلی شئ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه پارلمان یو موافقه تصویب کړ چې له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کېدو سبب کیږي. د ترکیه د دولتي رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغې چې تیره میاشت په ترکیه کې د کودتا هڅه وشوه د دې موافقې په تصویب کې ځنډ راغلی و. د فرانسې خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات ورکوي.
د ترکیه د پارلمان وکیلانو د جمعینه وخت هغه موافقه تصویب کړه چې د دوو پخوانیو سیمه ییزو متحدانو ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې هادي اعلی تر ګرځوي. د دوړو هیوادونو ترمنځ شپږ کاله په اړیکو کې کړکی چې وو. د ترکیه د دولتي خبری اژانس انادولو په حواله د دې موافقې لمخې به اسرائیل شل میلیونه ډالره د غرامت په توګه ترکیه ته ورکوي، ځکه چې په 2013 میلادي کال د اسرائیل کومنډو ځواکونو په غزه تړانګه کې د ترکیه د بشری مرستو پر کشتۍ حمله کړې وه. په هغه حمله کې لس تنه ترکان وژل سوي وه. دغه پیسې به د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د موافقې د شرایطو له مخې دواړو لوریو موافقه کړې. هغه اسرائیلیان چې د اسرائیل د حکومت په استازیتوب یې هغه حمله کړې وه په مالي او جرمي لحاظ مسؤول نه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د کابینې وزیرانو له ترکیې سره دغه موافقه د جون میاشتې په وروستیو کې تصویب کړه، خو انقرې په ترکیه کې د تیرې میاشتې د کودتا د ناکامې هڅې په نتیجه کې د رامنځته سوي فشار له کبله پارلمان ته نه ولېږلې. اوس چې دغه موافقه تصویب سوې، تمه کیږي دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته اعادې لپاره سفیران سره تبادله کړي. د دې موافقې پر اساس به ترکیه کولی سي چې د اسرائیل د اشتود بندر له طریقه فلسطینیانو ته بشری مرستې ورسوي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خوس وخت از دې رادیو ته وګست. از دې رادیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د راپورونو او خبرونو برخه هم دلته ختميږي. په دغه پروګرام کې تر دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت سره او تاندې څنګه اوري. په حقیقت سره کې د خزو د برخې له فعال سره په سولې بهیر کې د خزو د ونډې اخیستلو په اړه باندې خبري شوې دي. او په تاندې څنګه پروګرام کې ملک څنګه مچی د پروګرام په معرفي کې وریدل ماشومان ته د جرأت د نور کول او د هغوی په زینو حالاتو که تحقیر چه امده ستون زیره پیدا کوله شی پا دیاره بنده وش پر معلومات آوری دلشی هیل ده دقا دو پروگرامونه نو آوری.
حقیقت چدی؟ لدولتی چارواکو او مسئولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر دا مهال په ټپه درېدلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د ښځو له کمې ونډې او د سولې په مخکینیو څلور اړخیزو ناستو کې د دوی له نه ګډونه ناراضه دي. ښځینه فعالانې همداراز د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د موجوده بهیر په اړه انتقاد لري او وایي چې میرمنې له دغه بهیره لرې ساتل سوي او جزئیات یې نه ورسره شریکېږي. حسینه صافی چې د میرمنو د شبکې رئیسه ده وایي که چیرې د سولې په بهیر کې د دوی ګډون ته پام وسي، نو دوی به هم د خپلو غوښتنو د مطرح کولو فرصت ولري او هم به د اساسي قانون له مخې د دوی حقوق تضمین سي. پر دې او د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون پر اهمیت ما قسیم سولمل له میرمن صافی سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا دا د سولې په پروسه کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ساس په نظر حکومت کافي پاملرنه نه کوي دې برخې ته، او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسنی وضعیت څخه تر څو پورې چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېګو، نور مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خندونه چې مونږ په لار کې دي او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لاس یا زیاتره د لاس مخکې کلونو لرل مونږ هغه وساتو، نو زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده چې او دلیل چې مونږ ډیر دادخایي کوو. مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرماناوي، مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نو زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندیښنه لري چې ممکن د شوزو پر لاس راوړنو یا پر حقونو باندې به معاملې وسی او که څنګه تاسو مشخص اندیښنه څه؟
اوسنی فرض مثال مونږ لرو دغه لس نفر چې بده کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د ماون په صفته، تاسو فکر وکړئ شپږ نفر ماونینو کې یو نفر ماون کافی نه دی خزه؟
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د ترکیب څخه راضی یاست دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت
کې؟ زه به داسې ونه وایم چې زه راضی نه یم، ولی چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوی دی مونږ پیژنو، هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله اوس و د غړی دی، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و، مګر مونږ به ډیر رضایت لرل که چیرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسله مطرح شوې ده د ښځو د فعالې په توګه کراته وایس، مشخصا چې د میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څونه ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې، مجموع کې که داسې مثال ووایي؟
زه به درته همدغسې چې تاسو وایئ چې د ښځو یو فعاله په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږې او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا خزه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړ چې پیدا شوی دی، د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه او دوی سره خبرې کوي. مګر ته به داسې یو فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټی مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې د دیو خویندې د دیو ښځې فعالې ونډه لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې، که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زمونږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا دی چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ مسې د خوا جوړې سولې تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو موجود هغه هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري، دا یو ډیر ښه فرصت و مونږ خپل خبرې وکړي، مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو، او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ که چیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو، که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو، که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی، دیو کله معین نشي کېدلی، مګر نن دیو په دې ولاړ دي چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي. نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوي؟ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی، مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پښو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي. مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته، او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو. څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1315 افغانستان تعهد کړی دی، په هغې کې به څه شی؟ په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو. نور د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو. دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بلې ډېره زیاته مننه کوم.
مننه ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي؟ نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بې جرأت شوم، بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزا به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو غونډه به خراب کړله.
نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأت یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زمونږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و. نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یوه ترانه ووایه. ما ورته له سیده وبه وایم او ما به بې زه ګڼلې، او ما ته یې ونه ویل چې زه دې حتما پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر را پسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخور خلک وو، ډېر بې جرأته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپله خبره کوي.
زه بهله ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده وو هغه به مې نه شوای وړاندې کولی، ما به وی چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه پخپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړل.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په سنف کې وړاندې کول، یعنی موږ به د خپل ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقه تر تاثیر لاندې تر اغیز لاندې برتللو او خپل جرأت مون لاس اور کول. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بل اخر موږ وتوانیدل چې تختې سر ته پورته شو.
خو ذبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځایو کې داسې خبر راغلی. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما ما خبره وکړه، ما بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړې جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړې نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه وېرېږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پېښ څه مو وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغرده خپلو مسلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري، وایي دا کامل د مغز نه وباسئ، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ لیم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلې دي، زما هر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، وایي دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره ده، وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم زولو چې تاندې څنګ یاورې. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بی زړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې څوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا دې غلط وکړه، می کاوه چې غلط نه کې، غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه علاوه زی علاوه شم اول کړی مم دی.
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خواته. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر یا والی یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخان وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدې کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد کي. موږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي، له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغه دې پریږدي چې خپل ځان ته ایډیال وټاکي، او لځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بی باوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پیورډانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته قرار ناست یې او وایې چې بابا غوښې ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلیږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسله کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلیږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصله ترڅنګ د خطر منل یا د په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
اروپوهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد زهیر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوئ چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت له مانه پوښتنه کېږي چې ته ایډیال یا الګو اروپو څوک ده؟ تاسو پوهیږئ زه تروس پر خپل الګو او ایډیال اروپو نه لرم، خو د هر اروپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلې مې دلې دلې پاسې دلې، اخیر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
هو همزولو، که روان اوسو، حوصله ولرو، له پرځېدو او تیروتنو ونه وېرېږو نو سرلوړي به وو، او یوه ورځ به مو له همته مرحلې وشرمېږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څانګې رانغاړو ملګرو، دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. بریالي اوسئ. Love.
وی الله لکه ستوری شایسته دی وای
سروي ويلا دكور سروي